دا مشال ریډیو دی په دې خبرونه کې زستا سو کوربا ګل اعظم استډی مشي په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې 3:19 پروګرامونه تاسو لپاره لرو، د سندرو امیل، د ځوانانو غږ او د اتلان په دا خبرونه تاسو اوریدل شي. خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه به د بشیر غواخ نه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د امریکا د مالی مرستو د ځنډولو په خبرګون له دې هوا سره د اړیکو د بیا کتنې ته توجه کوي. د امریکا سنټ د 200 میلیون ډالر په ارزښت له پاکستان سره د یو اندازه مرستې د ځنډولو او د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو د لګولو د بل منظوري ورکړي. او له قبایلي سیمې سره تړاو لرونکي وکیلان وایي د پاکستان د آئین ځینې مادې د سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډونه دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا سینیټ د 63 ارب ډالرو په ارزښت د یو دفاعي بل منظوري ورکړي چې له پاکستان سره د یو اندازه مرستې ځنډول او د ایران په مرکزی بانک بندیزونه پکې شامل دي. د امریکا سینیټ مشرانو جرګې پرون دغه لایحې ته په ډېر اکثریت سره رای ورکړه. د کانګرس د استازو جرګې دغه بل د چهارشنبه په ورځ منظور کړ. اوس به ولسمشر باراک اوباما ته د تایید او دستخط لپاره لیږل کیږي او بیا به د قانون حیثیت غوره کوي. دغه بل همدارنګه په پاکستان باندې د 200 میلیون ډالر مرسته تر هغه ځنډوي چې د دې هیواد د دفاع وزارت کانګرس ته د پاکستانی چارواکو لخوا په ګاونډي هیواد افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو رپورټ وړاندې کړي. د دې بل یو برخه د تهران پر اټومي پروګرام باندې د امریکا فشار زیاتوي او د دې هیواد له مرکزی بانک سره تړاو لرونکو مالی ادارو باندې بندیزونه راوړي. دغه لایحه یا بل دغه راز د دې وړتیا لري چې ولسمشر وکولی شي د دغه سزاګانو په اړه کانګرس ته قینات ورکړي چې دغه کار د هیواد د ملي ګټو لپاره ترسره کیږي. دا قانون د غرض امریکا پوسټ په پراخه توګه د مشکوکو ترهګرو د نیولو اجازه هم ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نړیوالو سره مرستې او همکاري کوي، خو د خپل ملک د خود مختاری خلاف ګامونه نشي برداشت کولای. ګیلانی پارلیمنت کې په خپل وینا کې ویلي،
وفاقی کابینه هم د ناټو او حساب ریدونو غندنه کړې ده. دا د نړیوالو قانونونو او د ملګری ملتونو د قرارداد خلاف ورزي بللي او د دې سره سیمه ییز امن او مرستو ته سخت زیان رسیدلی دی. د پارلیمان د قومي سلامتۍ کمیټې ته خواش شوې ده چې د بریدونو هر اړخ دې ولټوي او د پارلیمان د شریکې غونډې رابللو لپاره د خپل سفارشات وړاندې کړي. او بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله هم د سلامتۍ کمیټې وه، په کومه چې عمل درآمد شوې دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې هیواد باندې د امریکا د مرستو د ځینو برخو ځنډول بل کې روانو حالاتو ته پکې په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط ویلي له امریکا سره به پر اړیکو له سره کتنه کیږي. عبدالباسط وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د ورکول کېدونکو 70 کروڑ ډالرو پوځي مرستو بندولو خبرې د تنګ نظرۍ نښه ده. له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 240 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډ دی. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې دوی په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د لمنځه وړلو لپاره درخواست جمع کړی دی. تر دې آرټیکل لاندې قبایلي ولس ته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ یا سپریم کورټ ته ولاړ شي. دغه وکیلان وایي چې دا آرټیکل یا ماده د پاکستان په آئین کې یو ډول تضاد رامنځته کوي، ځکه چې یو خواته دا قانون د دې هیواد د ټولو وګړو د بنیادي حقونو د ورکولو خبره کوي او له بل لورې د قبایلي سیمو نه بنیادي حق اخلي. د خیبر پختونخوا په شوقدر کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې پېښور ته تللی سړک بند کړی دی. خلک وایي د وابډا محکمه له 15 څخه 30 ګڼو پورې بجلی بند ساتي. دوی وایي دغه هغوی د بیلونو د راغونډولو، خو بل خواته د وابډا محکمه وایي چې د هغوی د بیلونو د راغونډولو 10% ده او 90% په تاوان کې روان دي، نو له دې وجې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. افغان حکومت وای په هیواد کې دننه د سولې د بهیر د خبر مخلل لپاره طالبان ته یو سیاسي ادرس یا دفتر جوړ شي او یا د هیواد له بهره د ورته په سعودي یا ترکی کې دفتر ورکول شي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغي کړې چې د رپورټونو تر مخه قطر په خپل هیواد کې د طالبان لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه کړې. د دې پریکړې په اړه افغان حکومت وویل چې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې. دوی د دې کار په غبرګون کې له دوهین افغان سفیر کابل ته راوبل او په دې اړه د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی مشال ریډیو ته وویل
موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخ ته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري سخت بیا دا ډول مذاکراتو په خلاف یو. نو دا په هر حالت کې ردو په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت خطر هیواد سره نه شته، بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتي دي په دې باره کې خبرې کوو. خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هیوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسلمان مخالفین لپاره.
افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې یو عالی شورا هم جوړه کړې ده. د نړیوالو جرمونو د څېړلو د محکمې مشر څارنوال وای د لیبیا د پخوانی رهبر معمر قذافي د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا کېدای شي یو جنگي جرم وي. د دې عدالت مشر څارنوال لویس مورینو اوکمپو دا څرګندونې تېر ورځ خبرلن ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا وروسته وکړې. ویل چې په هغه طریقه چې معمر قذافي وژل شوی د جنگي جرمونو په توګه یې شکونه زیږولې دي. اوس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 نور غړو ته په شام کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړلیک مسوده وسپارله. د رپورټونو له مخې که څه هم د امنیت شورا څو غړو د روس د دې هڅو هرکلی کړی، خو دوی ویلي چې دا مسوده ډیره سخته نه ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین ویل چې د دې پریکړلیک په مسوده کې د هغه تشدد د پای ته رسول غوښتنه شوې چې ملګرو ملتونو په بهیر کې تر اوسه د 5000 کسان د وژل کېدو اټکل کوي. د خبرونو پای
بشیر غواخو چې د خبرونو تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوس وخت شبې دی 19 پروګرام د سندرو امیل دا پروګرام زموږ همکار هارون بچا تاسو ته برابر کړو. راځي چې د پروګرام ته په ګډه وښو.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې درته ز هارون بچا سلامونه او د مینې پرزونه وړاندې کوم. مینوالو په پښتو موسیقۍ کې کیسه هم چې ویل کېږي د خزینه سندرغاړو برخه اخواره ده، خو په دوی کې ځینې بیا چې د غړګر تر راوتلي نو د خپل زړه راښکونکو آوازونو او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په مټې د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو کې د همیش لپاره ځای جوړ کړی دی. له دغو نومیالو سندرغاړو له جملې څخه یو تنه میرمن کمرګله یادیږي چې په خپل جادوګر او خوږ غږ یې نه یوازې ولسی سندرې بلکې غزلونو ته هم ښکلا بخلې چې نن یې هم په اورېدو سره زړه ته د خوشحالۍ او اطمینان احساس کیږي. د پښتنو دغه وتلی هنرمندا د تیرې سمودی راهیسې د فن له ډګره لرې تللی ده او دا مهال په کینیډا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. د سندرو میل د دې اونۍ د خبرونې لپاره یې له مشال ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کړې چې ورکې نوموړی له خپلو مینوالو سره د خپلې مسافرتیا د تیرو وختونو د خوږو خاطرو او د معاصرې موسیقۍ په اړه د زړه خواله شریک کړې دي. خو مخکې تر هغې چې د کمرګلی بیبي سرګندونې واورئ، راځئ چې د دې مشهورې سندرې نه خوند واخلو. کمرګل بیبی د مشال ریډیو اوریدونکو چې ستاسو د هنر مینوال دي ک د مسافرې د خپل ژوند په حق لورته وای او دا هم ورته وای چې دغه د وطن لریوالی دي په هنري فعالیت کوم اغیز کړی دی ک څنګه
زما دولس کاله وشو چې زه په کاناډا کې یم خپل وطن وطنی که شهزاده یم پردي وطن کې خور زری خوشاله خونه یم زما شرایط خوشي او زمانه مساعد شي زما وطن خو وطن دی بلکې مینوال مې رانه لري پاتې شوي دي هنر مې رانه لري پاتې شوي دی په دې شي زه ډېره مڼې چې نه خپه یم هنر خو مخ هنر دی هنر خو ښه دی خوا کې مې ایمالجان داخل دی بیانین خپل پلار غوندې موسیقي بجغه گئی موسیقي جوړی خپل سو کمپوزونه جوړ کړي دي بل زوی مې دی خیبر جان ښه موسیقي غږی ښه بجغه گئی نن شین د پلار جان دی بل زوی مې دی اسدالله جان داخل چې هغه موسیقي کې ډېر لاس لري د هنر مایسنه منته داسې دی چې ژوند لږ شانتي لږ زمینه مساعده نه ده ځکه زه هنر زما خاموشه پاتې دی زه نه مې دی دا دومره وخت په کاناډا کې نه مې نوې کسټونه بار هیستلي دي نه مې سندرې راسره دي غزلې راسره دي دلته دا اسټوډیوګانې چې دي دا سبتونه چې کوي دی خو بېخي اور کته کړی که نه موسیقي نه لرم دلته غربي موسیقي چې ده هغه زما نه خوښېږي هغې سره زه نه شم ویلی نه یم وایم ولې چې زما هنر فلکلور دی شرقي دی په غربي موسیقي کې لکه خبرې چې کې نه د شعر فن معلوم دی نه د شعر خوان معلوم دی نه د شعر هغه مضمون معلوم دی نو خلک یې نه خوښوي زما په عقیده او زما زه چې کما اورم زه خو فکر نه کوم چې هغه جبیده نه پاتې شي هغه د دوه ورځې وي د موسیقۍ نیمګړتیا ګڼم ځکه زما هنر خاموشه پاتې دی
که لکتیر وختونو په لولاړ شو کمرګل بیبی او زمونږ د اوریدونکو د معلوماتو لپاره راته وایي چې چرته وزېګې دي ورکوټواله دي چرته تیر کړه او بیا دا چې د موسیقۍ سره د مینا سنگ پیدا شو او کله د میدان تر راغله.
زه د جلال آباد د بازارک په کلی کې پیدا شوی یم، وړه لوی شوی یم جلال آباد کې. هنر خو زما لکه کورنۍ و، ولې چې زما پلار موسیقي دان و، بیا زما مشر ور خدای دې وبخښي هغه موسیقي دان و، خپلې سندرې ویلې تور بادام سپین بادام سره. زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوم، ځکه زما مینه او علاقه زیاته د هنر سره و چې زه د هنر میدان ته راغلم. محمود انګل هغه چې د وخت مطبوعات افغانستان کې خبر شو چې د دلته یو فنکار پیدا شوی دی، یو پښتو آوازونه هغه وخت پښتو ډېره کمه وه په کابل کې په ټلویزیون باندې. د وخت مطبوعات زه وغوښتلم کابل ته لاړم، کابل رادیو سره مې همکاري شروع شوې وه. زه تقریبا د دیارلسو کالو وم اولنی پروګرام ما ورکړی دی رادیو ته. اولنۍ سندرې چې ما ویلي وو هغه یو دا وه چې په ما مینه سترګې دې سرې دي نن خو دې ډېر جړلې دي نه. یو مې دا سندرې ویلې وه، یو مې دا سندرې ویلې وه چې کمیس مې لنډ ونیسه مورې ما په تومت کړې جامې تورې د بلتانه داسې دوران دی او جانان مې قطر ته روان دی. لکه دا ما د دغه نه اورېدلې وه خدای دې وبخښي ګلنار بیګم نه. بله سندره مې ویلې وه چې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو. دا ګلنار بیبي ویلې وه، هغه ځای نه ما اورېدلی وو نو ما سره چون شوق و. خو زما د ماشومتوب هغه سندرې وې په دیارلس کلنه وم چې هغه سندرې ما ویلې نو ډېر زیاتې خلکو خوښولې. نو هر چې ته به چې پروګرام کولو نو بیا به همدا سندرې ما تکرار تکرار ویلې، ولې چې نورې راته یادې نه وې بیا مې وروسته وروسته زده کړې او وروسته وروسته ما سندرې ویلې.
کمرګل بیبي خدای بخښلې زاخیل استاد چې ستا د ژوند ملګری هم د موسیقۍ هم او د چا د هارمونیم خواږه او د کمپوزونو سوچا ولسی رنگ چې ستا په موسیقۍ کې پریوانه په نظر راځي، نو سبا وایي چې نوموړي ستا د هنر په غوړېدو کې څومره مهم کردار لوبولی دی.
کله چې زه رادیو لرالم په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو، خالي رادیوګانې وې، ژوندي پروګرامونه وو. په هغه ټایم کې زما محمد زاخیل چې وو هغې هندوستان کې وو تحصیل دپاره تللي وو. کله چې هغه ځای نه راغله نو بیا ما ورته شکره کې خوده زه شاګرده شوم. نو هغې کمپوزونه راته جوړول، شعرونه به یې خوښول او لکه کمپوزونه ورته هغې ډېر ښه کمپوزونه یې جوړول. بیا وروسته خو استاذ مې مو او خاوند مې شو، زما د هنر جلب د هغې په لاس کې و. نو ښځه او خاوند مو یو هنري جوړه مو. زما د آواز سره د هغې مینه پیدا شوه او د هغې د باجیو سره باجی سره یا موسیقۍ سره زما مینه پیدا شوه. هغه شاګردي او استاذي په محبت بدله شوه د موسیقۍ. یو تقریبا شل کاله وشو نو چې سترګو نه مې پناه دی موسیقۍ چې جوړه کړې ده. ورته راځه چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې نورې لکه وګوره ته ما ته ستا نظر کې څنګه ښکارم غزلې وي، د حافظ صاحب غزلې وي، د قتیل صاحب غزلې وي، لکه ډېرو شاعرانو د ملنګ جان استاذ غزلې چې وي دا کمپوز کړي دي. ما ویلي او د خپل د زاخل شعرونه چې وو هم مې ویلي دي. یو ویلي چې زه چې په تورو سترګو تور رانجه کم پورې مورې ځواني مې ګورې مورې جدا له یاره. دا په خپله د محمدین زاخل کمپوز دی او شعر هم دی. هغه د دې په خاطر شعرونه ویل چې دی خو اولنی شاګرد ملنګ جان استاذ و، نو شعرونه به اکثر ما ویلي دي. هلته یو کمپوز یې ماوش ویلی، کمپوز یې لکه پرسو میرمن پرسو ویلی، ډېر کمپوزونه یې په هغې ویلي او همدقسې نور شولي ویلي دي. شاګردان یې وو، شاګردان یې درلودو. نو بیا د دې اولنی شاګرد زه وم.
Thank you.
کمرګل بیبی تا چې افغانستان هجرت وکړ نو پیښور ته راغلی چې دغلته دې هم بیا ځینې سندرې ثبت کړې. د دغه ځای له مینهوالو او هنرمندانو سره د تیرو کړو وختونو په حکله به را سره خپل څه احساسات شریک کړي.
جلال آباد پیښور په منځ کې یو دغه دی یو زنجیر، مگر هغه زنجیر خو موږ نه غوښتلو. خبره دا ده چې موږ ویل چې د لکه کور نه رالم کلي ته مې، هغه زما کلی و، پیښور زما ډېر کلی و، واقعا زما یې ډېر عزت وکړو، قدر یې زما وکړو، په ټلویزیون و که ریډیو وه هلته لاړم، ښه کمپوزونه ښه اصل پښتو ما په پیښور کې پیدا کړه. هغه ټایم باندې چې زه د افغانستان نه رالم تقریبا یو درې میاشتې خو زه په پیښور کې وم، کور مې لټولو، یو کور مې پیدا کړ چې هغه کور کې ناستم، په هغه ورځ ما خټې کولې، نغری مې جوړول. محترم دور محمد کاشی صاحب هغه د پروډوسر د ټلویزیون خبر شوی و چې کمرګل راغلی ده او په کور کې ناسته ده. ما غوښتل چې مال زما د هنر ډګر خالي شوی دی، زما د ژوند ملګری مې د لاسه ورکړی و، نو ما ویل چې زه نور هنرمندي نه کوم. بیا راډیو ته غوښتم، راډیو کې مې ډېر ښه هلته پروګرامونه وکړه، راته هغه کمپوزونه راته دغه جوړ کړه خیال محمد، هغې سره مې تقریبا یو څلور کسټې کړي، پنځه کسټې کړي، زرسانګې سره، ګلزار عالم سره چې د هغې هغه موسیقي ماشتر علي در کړی ده.
کمرګل بیبی تا خو ولسی سندرې، غزلونه او نظمونه یو شان خوندور ویلی دي، خو کراته وای چې په خپل د پښتو ادب کم یو صنف ویل زیات خوښ شوی دي.
د څه چې زما حواس یا زما ایدیا چې کوم واغن او فلکلور دا چې د وطن غرونه رغونه یا دشت بیابان د سره زما ډیره مینه و، ګذر او منګه او دا څنګه سره نو ځکه ما فلکلور تم لا تړل وزو، ما ویل غزل خان نو غزل سړی د قدرت و نو وزي باید وینه وای. خو وروستی ځل مې داسې یو مینه پیدا شوه چې ما د غزل سره مینه پیدا شوه، تقریبا یو لس دولس غزل ما ویلي، نو غزل مې ویلی خو یاره هغسې مې نه دي ویلي، نو لکه هغه کوم چې ما ته به همیشه استاد به مې ویلي خدای دې وبخښي، هغې به ورته ویلي ویل ستاس مصریزې ټولې غزلې غوندې دي، ویل ته چې فلکلور وې هغه هم ستا غزل دی. نه پوهېدم چې زه د مینهوالو څه فکر و یا د مینهوالو څه ذوق و هغې سره، هغې ورته ډېر لبیک ویل او ډېرې خوښېده.
پښتو اوسنۍ موسیقي خو بده هم تر غوږو کیږي. کمرګل بیبی په تیره دغه د غربي سازونو سره چې سندرې ویل کیږي، نو سبا وایي چې پښتانه هنرمندان باید کم رقم موسیقي او په سر ډول پر مخ یوسي.
توجه ورته پکار ده باید چې د پښتو موسیقي په شاله نشي مړ نشي را ژوندی شي دغه جزونو سره او دغه کیبوردونو سره چې وایي خدای خو هم د شعر هم د شاعر دغه د منځه ځي هغه زحمتونه چې کوم شاعر وباسي او بیا یې کمپوزیتور زحمت ایستلی او نن یې راخلي هغې په داسې یو شعر نه وایي چې دا غینه کوم لذت څوک نه وړي. زه خو په دې فکر کې یم چې زمونږ هغه شرقي موسیقي چې کومه وه هغې کې ډېر خوند و رنګ پروت و، هغې کې دردونه و، هغې کې رنجونه و، هغې کې راز و نیاز و. نو دا اوس په څقۍ کې خو هېڅ نیاز و راز نشته، هسې دنګدي ته ده و خلاص. درې سوه څلوېښت نفرو ارزیابي مې کړې ده، په هغوی کې ما پنځلس کسان د آواز ایستلي دي چې هغې آوازونه ښه دي، ولې راغلي دي ما تفصیه ورته کړې که خزینه و که نارینه و. ما ورته ویلي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې شعرونه ووایئ چې جاویدانه پاتې شي، لکه چې ملنګ جان استاد ویلي دي او څو کاله د هغې تېر شوي دي او نن چې ویل کېږي هم د خلکو خیال کې راځي چې دا یې ګینې پرون ویلي دي. د پښتو موسیقۍ وایي سندرې وایي، نو پښتو مه غلطوئ، پښتو باندې لوبې مه کوئ، پښتو د قام ژبه ده. که نه شئ کولی نه شئ نو بس هغه تیږه وایي چې درنۍ مچکه کېده، او که ویلی شئ نوشي جانم ووایئ ما دا کابل کې میلی دي. هر یو هنرمند دغه اوسنی زلمیان چې دي دی ته ما تفسیه کړې ده چې زمونږ پښتو مه خرابوئ.
دا په وطن کې چې خلک کمرګل بیبی له نارامه سره مخ دي او د زینو سیمو په حق لخول کیږي چې هنرمندانو یې له موسیقۍ کولو لاس اغیستی دي، نو په داسې کې به د خپل غږ مینوالو ته د حوصله او د ډاډ کم پیغام ورکړي.
که ګورم که په خبرونو کې اورم متاثر یم خفه یم د داسې حالاتونه، نو زما دغه توصیه ده چې ورونو د جنګ او جګړې نه او د وینې تویولو نه د ورور وژلو نه هیڅ هم نه جوړېږي. زه هم یو موټی یو لاس شي یو اتفاق شي یو مینه شي یو محبت شي، هیڅ ضرور نه دی چې په یو کور کې بنتفاقي. زمونږ ستاسو د خاورې دښمنان ډېر دي، د چا په خوله مه دوکه کېږئ او پرېږدئ دا جګړې مګړې. په کور کې چې خفګان یې نو ټلویزیون ګل کړو، راډیو ګل کړو، که دا غم او اندو زمونږ ورکه شي، دا دښمنیان دا جنګونه دا وینې تویول ورک شي، نو هر سړی هر انسان د موسیقۍ روح غذا ده. هر سړی د دې نه یو لذت وړي او موسیقي پخپله خود به خوده مینه پیدا کوي او موسیقي پخپله وړاندې مخ په وړاندې ځي. موسیقي پخپله په هر ډول خلک یې هوري او د خلکو مینه ذوق ورسره پیدا کوي. او که حالات خراب وي، جنګ جګړې او وینې تویولي، نو موسیقي خو مړه ده، نو هغې کې سم نه وي. او که خوشحالي نو ولې به خوشحالۍ کې خو هر شی هر څه دی خوند کوي، هر سړی دې نه یو لذت وړي.
دا سندرو امیل پروگرام ته تاسې غوږ یې. وخت په پیښور کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې دي. بشیر ګواخ را سره په سټوډیو کې ناست دی، د هغې نه به د دې ساعت د مهم خبرونو سر ټکي واورو.
د امریکا سینټ د پاکستان سره د وسو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې د ځنډولو او د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو د لګولو د بل منظوري ورکړې ده. پاکستان وایي د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدلو باوجود به د دوی او ناټو سره د اړیکو پر بیا کتنه له غور کولو تیر نه شي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې خلکو د لوډ شیډنګ له وجې د قبایلي سیمو او پیښور ترمنځ سړک تړلې ده. افغان حکومت وایي دوی د سولې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره د وسلوالو مخالفینو لپاره په کور دننه او یا هم په سعودي او یا ترکی کې د سیاسي دفتر جوړولو ته ترجیح ورکوي. او روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 نور غړو ته په شام کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده سپارلې ده.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شبې دی 19 پروګرام د ځوانانو غږ. دا پروګرام زموږ همکار اسرار لمومن تاسو ته برابر کړی دی. نو راځي چې د دې پروګرام ته په ګډه غوښ شو.
خدرمن اوردونکو د ځوانانو په پروګرام کې خپل کوربا اسرار لمومن سلامونه مني. د پاکستان ځوانان دغه هیواد د سیاست ته څنګه ګوري او دوی په دې کې څه رول لوبول غواړي او څه قسمه بدلون چې کوم دی هغه راوستل غواړي. دا محل په دې اړه موږ سره د اسلامي خلص د کوونکی ملمانه دي عرفان ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. خو مخکې لدی چې موږ پروګرام وړاندې بوزو نو خبره به دا وي چې تاسو خپل تعارف وکړئ زموږ د اوردونکو سره.
جی زه یم عرفان مینم د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې بی ایس انګلیش لټریچر سټوډنټ یم.
عرفان زما لومړی پوښتنه ستاسو نه ده چې د ځوانانو په نمائندګۍ تاسو په پاکستان کې روانو سیاسي هلو ځلو ته څرنګه ګورئ؟
جی د ځوانانو نمائندګۍ حوالې سره خبره وشي نو زه خو به داسې وایم چې لکه یو دغه چې کوم دی نو ښه طرف ته روان دی، لکه ښه طرف ته داسې طریقه چې لکه یو شعور چې کوم دی زموږ د ځوانانو کې یانګ هلکانو کې دغه چې کوم دی نو رابیدار شوی دی او دا چې لکه اثر کاری چې لکه بدلون راتلو والی دی یا بدلون راتلی شي اوس چې کوم دی نو آسانی ده او لارې چې کوم دی نو تقریبا چې کوم دی نو متعین کړي دي لکه نو ځوانانو چې لکه مطلب یو د سیاسي حوالې سره کوم خبرو کوو ټول خلک لکه چې کوم دی اوس لږ دا تعلیم یافته طبقه چې کوم دی سیوا شو را ځوانان چې کوم دي لږ دا شعور به راغی چې مطلب دا کم طرف ته حالات روان دي چې موږ د دې چې کوم دی مخنیوي
وکړو. عرفان که تاسو زمنګ اوریدونکو ته وایئ چې څرنګه ځوانان چې کوم دی هغوی بدلون راوستل غواړي او هغوی کومې لارې چې کوم دی هغوی خپلې کړې دي؟
جی بدلون غوډا راځي چې لکه مطلب یو کس چې کوم دی یو تحریک شروع شي یا یو دغه هغې سره چې کوم دی یو بنده لکه کنن سبا حالاتو کې تاسو د پاکستان سیاسي حالاتو کې وګورئ نو لکه د میډیا هم لکه بې شکه چې ډېر اهم رول دی. نو د میډیا نه چې کوم دی درجه کوم خلق شو یا اویر شو معلومات ته حاصل شو ترلاسه شو چې لکه مطلب څنګه حالات دي یا څه کرپشن دی یا نورې غلطې پالیسۍ دي یا څه دي د هغې باره کښې چې کوم دی او دغه احتساب لګیا شروع دی. لکه اوس که مونږ مثال داسې واخلو چې لکه نن سبا چې کوم دغه شروع دی امریکې سره یا دغه سره لکه کله داسې جنرل خبرې چې کوو چې خاص طور باندې مونږ دا خبره کوو چې لکه دا امریکې سره دا شمسیر بیس چې خالی شوی دغه شو دا د عوامو په دباو باندې کني تر اوسه پورې چې دا پته نه وه چې لکه شمسیر بیس چې کوم دی د امریکې په استعمال کې دی او دا ټول دغه چې کوم.
عرفان ستاسو خبره کټ کوم، یو خو تاسو دغه دباو خبر وکړه چې د میډیا له وجې خلکو ته هغه خبرداري او پوه ملاو شو هغوی اوس خپل دباو خپل چې کوم طاقت هغه استعمالوي. خو دویمه چې کوم دی تاسو دا وایي چې کما د ځوانان چې دی هغوی به خپل وس د خپل وټ ښه استعمال کوي دغه رنګه هغوی به سیاست ته راوځي، ستاسو خبره په خپل ځای باندې ټیک ته او په دې به مونږ خبرې کوو تاسو سره. خو دا وخت مونږ سره هدایت افریدی هم د ټلیفون په کرخه دی. هدایت ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان وروپیژنې وړومبې.
هدایت الله افریدی تعلق مې دره دمخیل نه اسلامي کالج یونیورسيټي کې ال ال بي سیکنډ ایئر سټوډنټ یم.
هدایت الله افریدی دا زمونږ وختي د وسر مونږ اوس د خبرې کوو د عرفان سره ناغوي دا وایي چې په پاکستان کې سیاسي بدلون روان دی نو دا ډېر یو ښه ګام دی. تاسو خپل باندې څرنګه دی ته ګورئ؟
پاکستان کې خو لکه چې اوس موجوده کوم سیاسي حالات دي زه خبر رایم چې ډېر تقریبا خراب ورته وایم، ولې چې یو پارټي ټوټل پاکستان را نیولی ده تر 100 کالو نه پیدا حکومت کوي او خلک چې کوم دا بار بار دوکه کیږي بار بار دوکه کیږي ووټ پیو سلسله واخلي په یو خبره واخلي کار هغه سینه کیږي. پورا پاکستان باندې د پیپل پارټي او په خیبر پختونخوا باندې عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده اوورال کنټرول دی.
صحیح.
بار بار خلکو ته
اوس منګه اوس دا خبره کو چې عرفان هم دا خبره کوي چې اوس دا کم بدلون را روان دی، خلک را پاسېدلې دي او په کم سیاسي پارټۍ چې په هغوی باندې دباو اچوي، دغه رنګ چې کومه دی ځوانان هم سیاست را روان دي. خو که موږ د ځوانانو خبره وکړو نو ځوانان چې کوم سیاست ته راغلي دي نو په هغې کې چې څوک دي، مریم نواز ده، د نواز شریف لور ده، دغه رنګې که بلاول بټو زرداری موږ وګورو نو هغه د زرداری زوی دی. نو که سیاست ته ځوانان را روان دي، خو هغه ځوانان دي چې هغوی مور او پلار یا څو خپل چې کوم دی هغه په سیاست کې دي د مخکې نه، نو تاسو څه وایئ چې دا قسمه ځوانان که سیاست ته راشي نو څه بدلون به رامخته شي؟
مطلب چینج نہ راضی پولیٹیکل چینجز سے کم ادی نوی خلق راتل پکار دی، نیو آئیڈیاز راتل پکار دی، اور یو سڑے امداغز ہوئی خود ہمارا پلار پشانتے بھی سوچ ہوئی، یعنی وسے بھی اما غدی نکا پشانتے بھی سوچ ہوئی، چینج بدے کی نہ راضی، چینج سے کم ادا نوی خلق نوی آئیڈیاز میں خلا راوستل پکار دی.
مطلب عرفان تاسو بسوائی
مرے والو
جی باتے بارے کے دوام جی ٹک کا لگا یو مورسی سیاست روان دے پڑے را کے علاقہ کے خو لگا خلق خو اس دمرا شعور خو خلقوں کے پکار دے کرے لگا دو دے کے خو با عوام ہوتا دے جکم عام خلق دی دے تب ہم لگ تب دغوار کول والی چی لگا مطلب یو کس سے اگر دو استعمال کی نو اگر تو آن پت دا چی لگا مثال یو کس سے دا دے نواز شریف زنے دے یہ لور دا یا دا دے شہباز شریف زنے دے نو میں بھی خدا ہم کے دیشی چی بعض اوقات داس ہم کے دیشی چی لگا مطلب پلانی چی کم دے پا غلط ہی ہے اور غزوی چی کم دے غلطیان نوٹ کھڑی ہے اور غلطیانو کفالت ادا کی ہے.
ہدایت ز خپل خبر او کمنو هغه داسې چې نن سبا د پاکستان په پارلمان کې او دغه رنګ د پاکستان په اسمبلی کې داسې یو کس نشته چې هغه د غریبی طبقه نه راغلی، یا یو داسې کس نشته چې هغه د مزدورانو نمائندګي کوي، نو تاسو څه وایئ چې ځوانانو لره کله او څنګه چې کوم د سیاست کې راتلل پکار؟
لکه څنګه تاسو ویل چې غریبه طبقه نه پکې یو کس هم نشته، ټول پکې امیر طبقه خلق دي، دا سیاست کې په پارلیمان کې زمونږ په سینټ کې نېشنل اسمبلی کې ټولم الیټ کلاس خلق دي، نو چې هلته کې زمونږ نمائندگان الیټ کلاس دي نو غریب د غریبانو او د لوور میډل د کلاسز خلکو سوچ څنګه وکي؟ خلک خدا وسې پکار وي چې د مینز نه راشي، میډل کلاس خلک راشي، یا داسې خلک راشي چې د غریب سوچ وي ور سره، دا غریب فکر وی ور سره اور هغه په اقتدار کې.
ہدایت من با ہدایت استاذ دې ټلیفون کې مستون زرا خو تاسو سره به موږ خبرې کوو، خو دا وخت زمنګ سره یو اوریدونکو دی شیرزاد خو غاڼې چې موږ سره د افغانستان ټلیفون په کرخه دی د دوی سره خبر کوو. شیرزاد ستړي مشي
خیر او سی آباد او سی من او سی ډېر ډېر مننه ګران ګلا. زه خو خپل دا ویم چې موږ ځوانان یا زمونږ کوم پښتانه باید دې اول تر اخره حکومتونه کړی دي، او باید نن تاسو وګورئ چې زمونږ پښتانه په مونږ باندې اسامه بن لادن له سعودي عربستانه راغلی دی، د دوی لپاره ټول پښتانه قتل عام کیږي. په تاریخ کې به د اسامه بن لادن نوم راځي، یا به د هندیا د ماجر پرویز مشرف نوم راځي، یا به د نواز شریف راځي. حتی مونږ پښتانه ولې خپل مشر نسو ټاکلی، ولې خپل مشر نسو راویستی، او په دې کې مونږ باید څه وکړو، څنګه رول ادا کړو؟
ډېر مننه شهزاد خوګیاڼۍ مونږ سره. او دوی دا پوښتنه کوله چې ولې چې کوم دی د بهر نه خلق راځي او په پښتنو باندې مسلط کیږي، ولې چې کوم دی پښتانه ځان لپاره لیډر نه رامخ ته کوي سم لیډر؟ نو عرفان څه جواب ورکول غواړي؟
د بهر مونږ باندې یو کس راځي، مطلب کمی شته که نه؟ ځکه یو کس د بهر نه راځي به مونږ مسلط کېږي. لکه څه کمی خو شته مونږ کې په پښتنو کې چې لکه داسې چې کم دی یو لیډر د بهر نه راځي به مونږ مسلط کېږي؟
نو تاسو د صحیح لیډر خبره وکړه عرفان. عرفان تاسو تاسو خبره کټ کومه، تاسو د صحیح لیډر خبره وکړه. نو تاسو څه وایئ چې نن سبا صحیح لیډر څوک کېدای شي د پښتنو یا په دغه سیمه کې یا د پاکستان کې؟
جی پاکستان کې نن سبا زما خپل لکه ذاتی رائے من دعوام چې لکه نن سبا یو بدلون دغه نوم چې څوک اخلي یا څوک روان دی، هغه ماته خو
عمران خان بارہ کی داسی ویل کی گی لکھا چھ عمران خان داسی کلیشے یا کلمات استعمال ہوئی لکھا چې پښتون بہادر کام دی الیگزینڈر لای شکست ور کړی وو او بل ورځ خو یو پروگرام کې دا هم ویلو چې خدای پاک دوه قومونه پیدا کړی یو انسان او یو پټان کرپو او فرتاج وای ک د عمران خان په شان داسې کلیشه یا کلمات چې کوم دی هغه به برتانوي سامراج هم چې کوم دی د پښتنو د دوه کول لپاره استعمالول. آیا تاسو څنګه وای چې عمران خان داسې یو ښه لیډر دی؟
یو انسان ګوري چې تاسو مخکې نه کتلې لیدلې معلومات دي ته هغه انسان کم دے رہا بیا بیا بار بار رہا کل نہیں پکا بول رہا خبر ہے بتاؤ کم سکا من کا چلے گا خبر کیوں چلا تھا مطلب منگا یا کس سے ہم بڑی خبر دکا کہیں من کی کمی ہے کہ من بڑی خبر دکا کیونکہ من خبر صحیح کس بھی جنو اور جو عمران خان بارہ کے دا خبر ہو کم جی چی لگا اپا دہشت گردے دا کول غختل نو عرب سے کم دے ڈرون حملوں خلاف سے کم دے لگانا کہو دا درنی بے نور کولی من دا
عرفان کے تاسو گوری عمران خان تقریباً پنجل سکال نہ پر سیاست کی رے نوی مخ کی دا درنے والی نور کولی او مخ کی چکم دے ہوئی دا پالیسین خپل ولا او دا کم د ډرون بریدونه چې کم د 2004 نه کیږي.
جی او جی بالکل هغه دې کم دې وخت کې نه او جی تاسو ته هغه وګوري چې سیاست دا هغه لري نو هغه د انصاف او جسټس خبره کړي دا
پښتون سرب کومه چې دا کم ځوانان سره لوبول شي په موجوده حالاتو کې پاکستان کې کم حالات روان دي او چې دا یو خصم ته روان کې د حالات د محمد علی شان از ما پښتون دا
یره جی پاکستان پر کې دې کې پدی کی لو بول کے پدی کی اقتدار لو بولی شی زوانان او زوانان دے زان او پی جنی زوانان دے لگ سو چکی دے سوچنا دے کار واخلی چیز اما دا ملک نظام چرتا دے اما نظام دا اچ کم طرف تا روان دے.
محمد علی شاہ از منگ سر وقت دیر زیاد کم دے. محمد علی شاہ ستا سونم دیر مننا او جمال شاہ ستا سینا ہم ډیر مننه دا موږ سره د اسلامي کالج د کوونکی دوی نن موږ سره خبرې کولې چې د پاکستان چې کم ځوانان دي هغه د پاکستان پر روانو حالاتو کې په سیاسي حلو ځلو کې څه رول لوبولې شي او څه بدلون راوستي شي. تاسو خپل هم د هغوی خبرې واورېدلې. هغوی ویلي چې په کار د داسې خلک عمرسته وکړي چې داسې سیاسي مشران عمرسته وکړي شي څوک چې د پاکستان سره مخلص وي. هم دې سره خپل کوربه سره لومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکو
MASHALRADIO.COM
د مشال ریډیو د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې د پښتنو د حقونو د یو بل مبارز او اتل خوږ جبه شاعر ملنګ جان په اړه واوري چې د هغه په اړه د پروګرامونو د لړۍ دویمه او وروستۍ غړی ده. بشیر ګواخ د دې خبرونه کوربه دي چې هر پنځشنبه او جمعې تاسو له مشال څخه اوریدلی شئ.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه میو منئ. زه بشیر غواخم او داونه د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو للارې د مبارزه کوونکی او خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیرا اونۍ مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1944 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږېدلې و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په درې کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي
لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله یعنی هغه نصيحتي او د پن نډاک او د عبرت نډاک شاعري کول او پاګي به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن د بیره سوال د نظمونه د نور ولسی ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیداری لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقي په پردو کې خپل نظمونه لیکل. یو وخت یې ګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقي په بیلابیلو صنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل، هغه رامنځته کړل. دا مهال د ولسی نظمونو بازار ګرم و. ملنګجان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و. نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډیره ځواني کړه وو او لومړی شیرونه د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وو، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقي د برخې د مشرولۍ ترڅنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالې کړې وه.
حکومت حسین سردار محمد داود خان پام وکړ، د ته یې توجه ور واړوله. حتی معلم یې ورته ورکړه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. په دې اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه، چا جوړ کړی نه دی. فقط دې موضوع ته دی هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي او د واخن جوړه سیاسي شاعري کوي. ولسی شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي، د مسایلو عمق او ژورتیا ته نه ورنيږي. لیکن دا کیسه فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورنيدلی، او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسی شاعري کړي.
د همدغه سندرو یو بیلګه د ملنګ جان دا شیر دی چې خالد ملک ویلې.
زما ځواني ډول کبي د پښتونوال سره ز په پښتو او پښتونوال باندې سرور. زما ځواني ډول کبي د پښتونوال سره ز په پښتو او پښتونوال باندې سرور. ز په پښتو او پښتونوال باندې سرور. لازم زمال شان سرا دګر تورامي نیبلی دا پخپلو لګو د سرواله مدان ټول تور د سان سرا ټول دنیا تاسو پټ قسم پر ورو زپ پختو
غلیا. حبیب الله رفیع وایي چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیارولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو، او په داسې کې هیڅ چا د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیالي نه شوای کولای.
پښتونستان په مسله کې یو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور راډیو، د کوټې راډیو، د کراچۍ راډیو، د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوختې وې. همداسې د کابل راډیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د ده پروګرام دومره قوي و چې د پېښور او د کوټو د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. کومې سندرې چې د شویدي هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې، خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول، یوې خولې نه به بلې ته رسېدلې. څرنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي، د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي، نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و. او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول اغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
د وطن مینا مې رودلی دا د مور خوشو، اوس خدمت ته يم حاضر د سر او مال سره. زملنګ جان بهر اسان شمت سال سره، زم ځوانی ډول کوي د پښتونواله سره. مبارکي بخپل پردو ته په پستک ورکو،
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ، نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي، چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورکړ. ښاغلی رفیع په اړه وایي:
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و، او د دې دپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي، حکومت ده ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی، ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي، وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان، او زه نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې اغوست کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو تصراحت نه لا ښه دی، دا خو تصراحت نه هم بده دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کې دغه شعر ووایه چې په غږ کې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې درته ویل شوي و چې پښتونستان بنه یاد کړه.
خورستان د پښتونستان ترانی یو ځل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه، بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم، نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم، بیکار دې تعلیم رات پات خپل اولاد شو، افغان غریب برباد شو، دې غم جړې ګم، نفسونه شل غال
خیالونا مختلف شو نونونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکور بغزو اثر مون لر نده مناسب نفسونا شل غالب دید دی غم جره گم هر سو کتند زمتی وطن بسو وطن کری دی قومی ند زرونو نابه شو خپوی گم لده غم جره گم لده غم جره گم نفسونا شل غالب دکسمنا تپراشو وای کس بو کمل سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتا نغیرتا و نخاورتا خدمت من وگور دنیا تا ہر ملت سر پا مراچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم
دا ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وای چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شیرونو لارې لګده و
ملنګ جان سره یو درد او هغه درد چې باغی کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې د درد من شوی دی د پښتون پاره چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده او احساس او عاطفې ورسره ملګرې کړې ده او په ټوله کې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او داغه مینا او داغه دا ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راځي
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غو کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي جان چې په 43 کلنۍ کې په 1950 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی چاټوبې کې ښخ دی د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به د یو بل پښتون پاړه د تاریخ پاڼې درته اړوم اوس مو الله ملشه خوشاله او آباد اوسئ
ګرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولیم د مشال راډیو پرونه همیشه اورم او ډېر دلچسپه او ښه ده خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.